أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم.
دار آيات كريمة دا سورة النساء یو سلو یو آیایم آیات تی دا آیات کریما اللہ جل جلاله دا یهودیان اڑوان دا نازل کری دی او عام مسلمانان تا یو پیغام پکشی دی دا یهودیان لفار اے دا یهودیان پا اڑ اے نازل کری دی چیو حقیقت روشان کی حق حقیقت چی یهود هم سترگی بانی پوچ کری وی او نصارا او هم سترگی اربانی پچ کری وی یهود و نصارا یهودیان و زانون دا موسیٰ علیه السلام امتیان بلل او نصارا و دا عیسیٰ علیه السلام امتیان زانون بلل دوی دوارو تا اهل کتاب ویل کیش یهود و نصارا و تا اهل کتاب ویل کیش دا اهل کتاب و اروان دا اللہ دا آیات کریم نازل کری دی دیت اللہ دا سی فرمائی یا اہل الكتابی اے اہل کتابو اے یہود و نصاراو لا تغلو تاسو تجاوز مکوی فی دینکم پا دین کی ستاسو ستاسو دین چی دی پا دی کی غلو مکوی غلو ستوائی ترخپل حد تجاوز کول ترخپل حد کمی دل یا ترخپل حد تیرے دل اصلی معیار دا دین پریشودل پر بل لارت دل دیتا غلو وائی یعنی تاسو ترخپل حد تیرے مکوی اہل کتابو سنگ تیرے کاوی اہل کتابو دس تیرے کاوی عیسیانو بویل چی عیسی علیہ السلام خپل خدای دی نعوذ باللہ من ذالک الکلام یو اللہ دی اغا اللہم عیسی علیہ السلام دی بل لارت بیا پا عیسیانو کیوا وغو بویل چی عیسی علیہ السلام دا خدای زوی دی نعوذ باللہ بل ڈالا پا عیسیانو کیوا اغو بیا ویل چی خدایان دری دی یو اللہ خدای دی یو عیسی علیہ السلام خدای دی بل بی بی مریم رضی اللہ عنہ دا خدای دی دری خدایان دی نعوذ باللہ من ذالک الکلام دا دا دی تخپل حد تی ریو زکا عیسی علیہ السلام چی کل دیتا دن راوری او دیتا ایو ویل چی دا اللہ دن تراسی دید اللہ دین نمانی دا عیسیٰ علیہ السلام خبر ہے نمانن عیسیٰ علیہ السلام ای پا خدایی نمانا عیسیٰ علیہ السلام چکل معجزے ورشکارا کرلے نو دا معجزاتو دا شکارا کیا دو رستا دید تر اخپل حد ور تیر سوال دا ایوانا ویل چو یقینا تا معجزے شکارا کرلے تا دا اللہ پیغمبر بلکی تر حد ور تیر سوال ولیا تا دمر پوکے دمر الوڑی چو بیخی دا خدای زوی نعوذ باللہ اول خواهی پا پیغمبری لهم نمانی دیر کمبوت ایکاوا ولتا یو عام سره زموش پڑا ولی یو انسان یه را کمیدل تخپل حد دیر دیر با تخپل حد را کم سوا دا پیغمبر مقام خل وڑوی تر نور انسانانو دی ودا با پیغمبر تا تخپل وڑ مقام نور کاوا را کشت دو بیا چکل عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی و تشکارا کرل بیا یا تخپل حد دیر الوڑ کی تر حد بیا دیر تیر سو او دای ویل چی تا دا خدای زویه دا دا دی تجاوز و دا عیسویانو دا یهودیانو هم دا غصی تجاوز یهودیانو هم تر خپل حد تیرهی کاوا او زیر علیه السلام دا ای دا خدای زوی با علیه نعوذ بالله رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم صحابهو تا فرمائی و ای تاسو ایچاد کوی او تاسو پرکوسی تاسو و ما تا غصی
قائل نسیلت سرنگا چی اهل کتاب یا باز اهل کتاب و خلو پیغمبرانو تا قائل و یعنی باز اهل کتاب و با عزیر علیه السلام دا خدای زوی بالی، باز اهل کتاب و با عیسی علیه السلام دا خدای زوی بالی. خبردار اوسی اے ایمان والاو، ز خدای نیم نه د خدای زویم، بلکی تاسو غندی یو بندیم. البته الله ما ته پیغمبری را کړی ده، په دغه د پیغمبری په وجه باندې زما مقام تر تاسو لوړ دی، د پیغمبری مقام تر تاسو لوړ دی. نور عام یو انسان یم، لکه انسان چې په غیب نه دی خبر زه هم نه یم خبر، لکه یو انسان چې د الله په خدایی کې څه لاس وهنه نسي کولی زه یې هم نسم کولی. په خدایی کې زما هیڅ اړه نشته، زه یوازې او یوازې د الله بنده یم، الله ته محتاج بنده یم. په هغه څه باندې خبر یم چې الله راته وحی کړی دی، او یوازې د پیغمبرۍ درجه زما د تاسو لوړه ده. اهل کتابو به داسې نه کول، خپلو پیغمبرانو ته د خدایي د رتبه ورکول. الله د دې څخه منع کړل، او الله عز وجل ورته وفرمایل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم، اي اهل الكتاب تاسو تجاوز په خپل دین کې ما کوي، ستاسو د دین کم معیار چې دی تاسو پر هغه اندازه باندې و دین تقائل سي، دین په هغه اندازه عمل کی. دا دین چې الله عز وجل تاسو ته ولی دی، په دې دین کې د هر شي لپاره الله اندازه ټاکلې ده. هر شي چې تر خپل اندازه تیر سي تاواني دي، که تر خپل اندازه شي کم سي تاواني دي. دا شی نو موږ که د دنیا په شان کې وګورو هم دغسې اثر لري. د هر شي لپاره چې یو اندازه ټاکل سوې ده، تر هغه چې بلابود استعمال شي هغه شی تاواني. مثلا یو څوک د خوراک لپاره یو څه پخوي، که چیرې مالګه ور واچوي هم دغه شی تاواني دي، او که تر خپله اندازه غیر ور واچوي هم تاواني دي. انسان یو اندازه خوراک کوي، که کم خوراک وکړي هم قوت نشي کولی، او که بلابود وکړي هم تاوان ورته کوي. همدا ډول په دیني شیانو کې هم الله هر شي ته اندازه ټاکلې ده. الله جل جلاله پر انسانانو باندې د سهار لمونځ دوه رکعته فرض، دوه رکعته سنت ټاکلې دي. که څوک دغه دوه رکعته فرض پنځه رکعته کړي هم الله نصیب پیدا کولی، او که دا دوه رکعته یو رکعت کړي هم الله نصیب پیدا کولی. نو عام مسلمانانو ته هم دا پیغام بخښې دی چې تاسو په دیني امورو کې تجاوز نه کوئ، تر خپله اندازه به تیری نه کوئ. کله چې حاجان صاحبان جمرات ولي چې په عامه اصطلاح کې ورته شیطانان ویشتل وایي، نو د دې لپاره شریعت کې یو حد ټاکلی دی. د نخود په اندازه باندې کوچنۍ کوچنۍ ډبرې را اخلي، اووه ډبرې یې ولي. اوله ورځ د لوی اختر په ورځ باندې جمره یا عقبه چې په عامه اصطلاح ورته لوی شیطان ویل کېږي، دا ولي. په دا نورو ورځو کې نو د اختر په دوهمه او په درېیمه باندې درې درې سره ولي. د دغه جمراتو د ویشتلو لپاره شریعت حد ټاکلی دی چې د نخود په اندازه به دغه جمرات ولي، او اووه ډبرې به وي. که چیرې یو سړی را ولاړ شي دغه ډبرې غچې غچې واخلي، وایي دا شیطان دی دلته زه به یې وولم، ښه خوږ به سي، دا تر حد تیری دی، دا کس حرام کار کوي، ناجایز کار کوي. او که چیرې کم ولي هم ناجایز دی، حد دی. لکه مخکې ورځ په یو درس کې موږ مثال ووایا چې دا حد او اندازه د هر شي لپاره په دې کې د الله حکمت پروت وي. حکمت دا دی که چیرې یو سړی و بل چا ته ووایي چې ته ولاړ سه وغره ته، د پلانکي غره د پلانکي شلې و څنګ ته به لس ګامونه پر رسته طرف واخلې، هلته یوه درخته ده، دغه درختې څخه لاندې خزانه ده. نو دغه سړی چې ولاړې غره ته، هغه غر یې پیدا کړي، شله یې پیدا کړه، دغه شلې څخه یې لس ګامونه واخیستل، نو حتما به درخته پیدا کړي. هلته چې دته یو څه شی ښوولی دي هغه به پیدا کړي. او که چیرې دا سړی شل ګامه واخلې، بیا هغه خزانه نشي پیدا کولی، ځکه تر خپل حد او تر خپلې اندازې تیر شو. که کم قدمونه واخلي هم هغه خپل شی نسي پیدا کولی. د دین ټول عمر کم حدود چې الله ورته ټاکلي دي همدغه حدود دي. که زیادت پکښې وکړي هم الله نسي پیدا کولی، که کمبود پکښې وکړي هم الله نسي پیدا کولی. نو د دې لپاره په هر شي کې به ته خپله اندازه ټاکې. الله جل جلاله و انسانانو ته د مال اجازه ورکړې ده چې تاسو د مال څخه خوند واخلي، او د دنیا چاری د مال په پیدا کولو او د مال په مصرفولو پر مخ بوزي، او د اخرت لپاره د مال په واسطه لاسته راوړنی ولري. د مال محبت یو اندازه جایز کړی دی. څومره محبت؟ دومره محبت تا غرق نه کی. د زړه مثال داسې دی لکه کشتی، او د مال مثال داسې دی لکه اوبه. کچیر کشتی په دریاب کې ونه چلیږي پر وچوي، د کشتی لپاره اوبه نه وي، د کشتی به ونه چلیږي. کشتی نو کله پر وچه چلیږي؟ د کشتی روان کېدل د اوبو اړه لري. خدا اوبه به یو اندازه لري، دومره اندازه چې د کشتی ته به دننه نه ورځي، ځکه که چیرې دغه اوبه دننه کشتی ته ورغلي کشتی به هلاک کړي. یو څوک چې په دنیا کې گزاره کی نو د زړه د مشکلاتو د حل لپاره چې ستا زړه تا ته مشکلات درشي، لوږه و، تنده و، یخ و، ګرمي و، ناجوړي و، ډول ډول نور مشکلات درشي، د دې مشکلاتو د لمنځه وړلو لپاره الله مال درته پیدا کړی دی، په دې مال باندې دغه مشکلات حل کړه. خو د مال سره دومره محبت مه پیدا کوه چې دا مال دې دننه زړه ته راسي. که دې مال دننه زړه ته ننواتي نو تا به هلاک، ځکه زړه باچا دی د انسان د بدن، چې زړه حالات سو وجود هم حالات دی. لکه کشتی ته چې دننه اوبه ورسي کشتی هلاکوي، همدغه ډول که د انسان زړه ته دننه د مال محبت ورسي مال ورننوځي بیا به انسان هلاک. دا د حد خبره ده. همدا وجه ده چې علما حضرات وایي چې تاسو د بدعتونو څخه ځان وساتي. بدعت څه ته وایي؟ كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر نوی شی په دین کې دا بدعت. یو شی د صحابو په زمانه کې نسته، د تابعینو په زمانه کې نسته، د تبع تابعینو په زمانه کې نسته، او اوس پیدا شوی دی، دته بدعت ویل کیږي. دا مکوې دا تر حد تیری دی، ځکه صحابه الله جل جلاله بهترین انسانان پیدا کړی و. صحابو ته الله داسې قوت ورکړی و چې د علیه السلام دین یې تر ټولو ښه په خپل ژوند کې عملي کولی شوی. تاسو پر دې باور یاست چې په ټوله بشر کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بهترین پیغمبر و. نو د یو بهترین پیغمبر دپاره بهترین صحابه بهترین ملګري پکار دي. الله په داسې زمانه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولېږدوي چې د ده لپاره پکښې بهترین ملګري پیدا کړي. په ټوله امت کې تر صحابو ما فوق خلک نست. هر څومره لوړ اولیا چې دي بیا به هم تر صحابو مرتبې کښته دي. صحابه الله داسې خلک پیدا کړي و. نو صحابه الله داسې د قوت څښتنان پیدا کړي وه چې د علیه السلام دین یې تر ټوله امت په خپل ژوند کې شاملې کړي دي. نو صحابه و چې یو کار نه وي کړی، تابعینو چې یو کار نه وي کړی، تبې تابعینو چې یو کار نه وي کړی، ته یې مه کوه. که تا وکړي دغه کار، دغه نوی شی دې په دین کې پیدا کړي، دا بدعت دی. او بدعت ته علیه السلام څه ویلي دي؟ وکل بدعت نو ضلاله، هر بدعت دا ګمرهي ده. وکل ضلاله فی النار، هر ضلالت او هر گمرهی به په اور کې وي، جهنم ته دې بیا دا کار. همدا وجه ده چې الله فرمایي لا تغلو فی دینکم، تاسو تجاوز په دین کې مه کوئ. تجاوز په دین کې د دین ټولې مسائل داسې دي، هر کړنه چې ته کوې، هر ډبره چې ته په دین کې پورته کوې، هغه خزانه ده. که دې یو لږ اندازه زیادت وکړي یا دې کمبوت وکړي، بیا هغه خزانه لاسته نه شي راوړلی. الله د دین ټول ټکي تا ته ښوولي دي، او دغه څخه وروسته بیا دا خبره هم درته کړې ده، لا تغلو فی دینکم، تاسو تجاوز په دین کې مه کوئ. تاسو مه کوئ لکه یهود و نصارا. یهود و نصارا چې هغو به خپل پیغمبران بېخي خدایان بلل، یا به پیغمبران نه منل، یهودیانو عیسی علیه السلام نه مانی، حتی د قتل اراده یې وکړه. او داسې تجاوز هم مه کوئ چې څه الله درته وایي هغه پرېږدئ بېخي. داسې وکړي لکه یهود. یهودیانو څه کول؟ ټولې لارې پرې شوې فقط، و دې ته ولاړ وه چې څه موږ ته خپل علما وایي هغسې موږ کوو. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، او کما قال الله تعالی فی القرآن العظیم، دی هغه خپل علما او خپل راهبان یې دا په خدایانو منلي وه. چا بت الله داسې وایي؟ دوی به ورته ویل په نورو موږ څه سر نه خلاصېږي، خو زموږ په لام کس داسې ویلي دي، موږ هغسې عقیده لرو. دا هم تر حد تېری دی، ځکه انسان الله د الله په دین مکلف کړی دی، د انسان په اطاعت نه دی مکلف کړی. یوازې او یوازې دومره د انسان په اطاعت مکلف دی چې د تا پورې د الله او د رسول پیغام په صحیح ډول باندې راورسېږي، په دې الله مکلف کړی دی. په هر صورت باندې الله جل جلاله اهل کتاب ته حکم کی، او عام مسلمانانو ته پکښې پیغام دی چې د دې په قدم قدم مژ دی، او حق دین پیدا کی چې الله او رسول درته ویلي دي، همهغسې وکړي. يا أهل الكتاب، اي أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم، تاسو تجاوز مكوي بدين كخبل حد ما تريشي، ولا تقولوا تاسو ما ويستعد الله فر الله عز وجل بني إلا الحق مگر رشتا خبره. چې الله نه ویلی نو ته د ځانه مه جوړوه چې دا د الله خبره ده. که الله یوه خبره کړې وي، الله تاسو ته یو پیغام لېږلی وي، ته پر منکر کېږه مه، خبردار اوسی.
انما المسیح،
بېشکه مسیح علیه السلام یعنی عیسی علیه السلام چې بل نوم یې عیسی علیه السلام، مسیح علیه السلام چې بل نوم یې عیسی علیه السلام دی، ابن مریم چې زوی د مریم رضی الله عنها دی، رسول الله رسول د الله دی، وکلمته کلمه د الله، کلمه د الله یعنی دا چې الله جل جلاله عیسی علیه السلام په معجزانه ډول باندې پیدا کړی دی، کلمه د الله، د الله په قدرت باندې یو نشانه ده د عیسی علیه السلام وجود. آدم علیه السلام یې د مور او پلار بغیر پیدا کی، او عیسی علیه السلام یې د پلار بغیر پیدا کی، نو ځکه کلمه ورته ویل کیږي. داسې کلمه ده القا چې غورځولې ده الله، هادا کلمه الی مریم و مریم رضی الله عنها، د مریم رضی الله عنها په وجود کې الله عیسی علیه السلام پیدا کی، بیا یې دنیا ته راولېږي او پلار یې نه درلودی، نو ځکه دا د الله پر وجود باندې یوه کلمه ده، یوه نشانه ده، یو دلیل دی په معجزانه توګه باندې الله دا کار کړی. و روح، او روح دی د عیسی علیه السلام منه، د الله د لوري څخه، د الله د لوري څخه روح دی. د دې معنا دا ده چې د عیسی علیه السلام پیدایش چې الله کړی دی، داسې نه ده چې دی د پلار د نطفې څخه پیدا سوی دی، بلکې د پلار د نطفې څخه پیدا سوی نه دی. نو چې د پلار د نطفې څخه پیدا سوی نه دی، دی یو پاک وجود دی، پاک بشر دی، داسې نه دی لکه نور انسانان چې د نطفې څخه پیدا سوی دی. نطفې څخه چې پیدا سوی اصل نطفه، نو هغه به نجسه وي، او دا چې عیسی علیه السلام غیر د نطفې څخه الله پیدا کړی دی، نو دی روح دی، دته روح ویل کیږي، پاک یو پاک سپیڅلی بشر. او یاده چې د روح منه څخه مقصد دا دی چې دی روح دی د الله د لوري څخه، د دې مقصد دا دی چې دته الله دومره قوت ول ورکړی و چې کله به د خټو څخه حیوانان جوړ کړل، د حیوانانو په خلو کې بې پوکړل، هغه به ژوند جسو روح به یې خلکو ته ورکولی شوی. نو ځکه الله جل جلاله د ده څخه تعبیر په روح کړی دی، وروح او روح دی منه د الله د لوري څخه. فآمنوا فاستاسوا ایمان راوړي ای اهل کتابو، بالله پر الله جل جلاله باندې ایمان راوړي، ورسله او پر رسولانو د الله ایمان راوړي. ولا تقولوا تاسو موای ثلاثه چې خدایان درې دي، داسې موایاس الله یو دی، انتهو مناسی خیرن دا بهتر دی لکم تاسو ته، د دې غلطی عقیدې څخه مناسی دا کار مه کوئ چې چې الله د ته وایي هغه څه ووایاست. انما الله اله واحد، انما نه ده بلکې دا خبره ده، الله الله چې دی اله خدای دی، واحد یو خدای دی، په تمام عالم کې بل خدای نشته، درې خدایان نشته، دوه خدایان نشته، یو خدای شته. سبحان فاقه هو دا الله ان د دې څخه یکون چې وی له دل ولد اولاد وی، الله لر اولاد نشته، له دې الله لر ما هغه شیان دی په سماوات چې په اسمانو کې دی، و ما هغه شیان دی په الارض چې په مځکه کې دی. څه شیان چې الله په اسمانو کې پیدا کړی دي، څه شیان چې په مځکه کې دي، دا ټول مملوک د الله دی. یو څوک چې مالک وي او نور ټول شیان په تمام عالم کې ټول شیان دا مملوک وي، نو مملوک او مخلوق کله خدای جوړېدلی شي، بلکې د الله بغیر ټول عالم دا مملوک دی، الله یې مالک دی، له دې الله لره ملک دی. ما هغه شیان فی السماوات و ما فی الارض، څه شیان چې په اسمانو کې دي او څه شیان چې په مځکه کې دي، مملوک نه خدای جوړېدای شي او نه مملوک د الله یا د مالک ولد جوړېدای شي. وکفا او بس دی بالله په الله سره وکیلن کارسال ساتون کې، چې الله دی وکیل وي، الله دی کارساز وي، بس دغه الله درته بس. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ده دي آيات الكريمة شان نزول ده سو چزيني مسيحيان يا عيسويان يا نصارى نسبت بعيسى عليه السلام تكاوى، يا بدخبول زانو نسبت مسيح عليه السلام تكاوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم تا راغل الأول فبيوين چه محمد صلى الله عليه وسلم تولد عيسى عليه السلام فاړه بیکاره خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چنا زه خو اسکل د عیسی علیه السلام په اړه خراب خبری نکوم بیکار خبری نکوم هغه د الله پیغمبر دی د الله د پیغمبر په اړه باندې کله زبدی خبری او بیکار خبری وکم دی او ته چې بیکار خبری خدا دی شرمون کی خبری خدا دی چې ته دا وایې چې عیسی علی السلام د خدای بنده دی پدې خو عیسی علی السلام شرمیږي چې د الله بنده سي بلکې عیسی علی السلام د خدای زوی دی نعوذ بالله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبیا هیڅ کله نه او عیسی علی السلام د خدای زوی نسی کېدلی انما الله اله واحد الله یو الله دی په تمام عالم الله لره ټول شیان مملوک دي ټول شیان ولا مخلوق دي نو مخلوق دا د الله زوی نسی کېدلی مملوک د الله زوی نسی کېدلی عیسی علی السلام د الله پیغمبر دی او د الله بنده دی دی بدا ویل چې عیسی علی السلام د خدای په بندګۍ باندې شرمیږي الله د آیت کریمه نازل کی او په آیت کریمه کې دی چې ویل چې تاسو غلط وایاست غلطی خبرې کوي بد وایاست لن یستنکف المسیح هیڅ کله نه شرمیږي عیسی علی السلام اند دې څخه یکون چې سیدی عبد لله د الله بنده دی تاسو بد کوي دا خبرې بد وایاست عیسی علی السلام هیڅ کله پدې نه شرمیږي چې د الله بنده دي ولا دا غرنګ نه شرمیږي الملائکه ملائکه وی داسې ملائکه وی المقربون چې نږدې کړل سوي دی الله ته هغه پدې نه شرمیږي چې د الله بندگان دي او که څوک خبره کوي هغه د ځان وايي دروغ وايي ومن هر هغه څوک یستنکف شرم وکي عن عبادتي د الله د بندګۍ څخه د الله د عبادت څخه شرم وکي او یستکبر او لوی وکي فسجد یحشرهم چې جمع بکړل سي هم دی الیه و دی الله ته جميعا ټول دا شرم والا او نه شرم والا او عبادت کوونکي او نه عبادت کوونکي دا به ټول او الله ته راجمع د الله په حضور کې به د قیامت په ورځ ودرېش کله چې ودرېدل نو خلق بدوی دلیس فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله كم کسان چې ایمان اراوړي دي او نه کاملونه کړی دي الله به ولا فرم مستری ورک او بلا بد نور انعامات هم د خپل فضل ولا ورک واما الذين استنكفوا او هر چې هغه کسان دي چې شرب یې کړی وي واستكبروا او کبر یې کړی وي د الله د عبادت څخه څوک چې د الله په عبادت شرمېدلې وي او چا چې کبر کړی وي فيعذبهم عذاب ورکی اللهم دې ته عذابا الیما سخت دردونکي عذاب او لا یجدون او پیدا بنک لهم د دې لپاره من دون الله ما سوا د الله جل جلاله سخا ولی اندوس ولا نصير او نمددگار د دې لپاره به د الله بغیر نه ولی پیدا سي او نه نصير مددگار نو بل دوست دی وی نو بد دی بل مرستکون کی وی غیر الله څخه الله عذاب ولا ور کی خلاص ی دلی جنس او کلام عقل بیا بل سو عذاب نشور کولای بیا الله جل جلاله و ټول مسلمانانو ته پیغام کی وی خبر اوسی د اهل کتاب په ډول ما جوړې شي تاسو سره الله ډیر شکر دی تاسو ته چې الله کوم نور در کړی دی د دې نور څخه استفاده وکي او وخت دا سمته راوي او تجاوز مکوي دا الله د لوري څخه برهان تاسو ته راغلی د برهان څخه مقصد او مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی برهان دلیل څه ویل کیش دلته الله جل جلاله په محمد صلی الله علیه وسلم سره دلیل په برهان وکی په دې واجب باندې محمد رسول الله ته الله برهان وایا چې محمد رسول الله الله یو داسې مخلوق او داسې بنده پیدا کړی دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري اخلاق عادات د ذات مبارک دا ټول دلیل دی الله داسې اخلاق ورکړي دي چې په نور انسانانو کې نشته داسې وجود الله ورکړي و چې نور انسانانو سره ورته والی نه درلود وینا گفتار عادات ټول نو دا هر شی دا دلیل دی برهان دی نو په دې وجه باندې الله د څخه تعبیر په برهان کړی دی یا ایها الناس ای خلقو قد فساكي سرجا اراغلي بكم تاست برهان دليل من ربكم درب سخستاسو وانزلنا او مجنازل كريد اليكم وتاست نورا نور رنا مبينا مشكارا ده نور سخمرات قرآن دي الله تاست برهان راستولی دی په برهان سره راتګ درته کړی دی چې مراد دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او الله نور د تعالی رسولی دی چې مراد دی قرآن دی دا چې نور دې چې د دې نور په برکت باندې تاسو هر څه کولای شئ نو چې دا دوه بهترین شان الله تاسو ته راوړي دي نو تاسو څه وکړئ فاما الذين امنوا فسحاك سانچ ایمان راوڑی بالله پر الله جل جلاله بندي واتصموا او منگول ایتنگی کری دی بیهی پداغا نور سر پس یدخلهم پس جرد چه داخل بکی اللهم دی فی رحمت پر رحمت کی منه دا اللہ دلور سخا و فوض او پا مهربانی کی دا اللہ دلور سخا و یهدی او و بشی هم دیتا اللہ بورتا وشی الیهی و دا غفزت سراط اللار مستقیما برابر لار تاوستا چه اللہ برحام راولی شی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے در تراواز توی نور اے بانی نازل کی چھ قرآن دی اولار اے در توشول اسلو تاستا سا پکار دا نو تاستا دا پکار دا چی تاعتی وکی زکر کم کسان چھ پر اللہ بانی ایمان راوی او پدی قرآن بانی منگولی کلکی ولگی پدی ورسچ آیات کی دا سورت النساء پدی ورسچ آیات کی اللہ جل جلالہ یہ حکم بیانوی اگا حکم ہم دا کلالہ پارا بیانوی کلالہ کلالا چاته وای کلالا هغه چاته ویل کیږي چې اصول او فروع نه لري اصول او فروع مور او پلار نه لري نکن نه لري او همدان او خپل اولادونه نه لري زامنان او لوران نه لري ودي ته کلالا ویل کیږي دا دغه کلالا د میراث اړوند الله حکم بیانوي قانون داسې دی کله چې یو څوک وفات شي نو په دې صورت کې کله د خپل اولادونه موجود وي اغا اولادو ته مال ورکول کیږي نارینه او ښځینه کدواړه او د پلار او د مور هم پکې حصہ ده البته چې پلار موجود وو د پلار پلار به میراث نه سوړلای او کله یو چا خپل اولادونه موجود نه و نه نارینه نه ښځینه نو بیا یې مور په میراث کې حق لري خو پاته مال یې ټول د پلار دی کې مور او پلار هم نه درلوده اولادونه هم نه درلوده نو بیا د پلار اولادونه میراث دی نیوړي د پلار اولادونه چې دي هغه خوندي او ورونه دي کچیر یو سړی وفات شو الله دا حکم بیان دی که یو سړی وفات چې هیڅ اولاد یې نه درلودي نه نارینه اولاد یې درلودي نه ښځینه اولاد یې درلودي یوازې یو خور درلوده په دغه صورت کې نیم مال یې د خور دی او پاتې نیم مال چې شو هغه بیا نورو عصبو ته رسیږي په دوهم قدم کې د پلار اولادانه وي بیا د نیکه اولاده ده چې هغه اکاګان دي که هغه نه وي بیا د اکا زامن دي پر دا ترتیب باندې په قرار قرار باندې که چیرې یو سړی وفات شو اولادونه یې نه درلوده نه نارینه او نه ښځینه مور پلار یې نه درلوده خور یې درلوده یوه خور وه نو نیم مال یې د خور دی او که چیرې دوې خوندې یې درلودې یا تر دوو بالا وې درې څلور پنځه شپږ هر څوک چې وي نو بیا دوی درې مې د مال ورکول کېږي ټول مال د شپږ حصې دي څلور حصې دي دې ته ورکې دوه حصې دي نورو قریبانو ته یعنی دوه سلسه دوه درې مې په شپږ حصو کې یا شپږ حصې دي نه کې درې حصې دي کې دوه حصې دي و دغه دوه یا درو خوندو ته ولا ورکې یوه حصه بیا په تدریجي ډول باندې پر نورو عصبه او قریبانو ویشل کېږي او که چیرې داسې و چې خوندې ورونه یې دواړه درلوده او اولاد یې نه درلودي پلار یې نه درلودي نیکه یې نه درلودي په داسې صورت کې نو بیا دغه مال ټوله د خوندو او د ورونو په منځ کې ویشل کیږي و هرې خور ته به د یوه ورور نیمایي مال ورکول کیږي او هر ورور ته به د دوو خوندو په اندازه مال ورکول کیږي دا حکم الله جل جلاله په دې وروستي آیات کې د میراث دی دا بیانوي نو دا سورة النساء پای ته رسیږي صحابه راغله د نبی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې د کلاله میراث د چا حق دی کلالا خو مو پیژندې چې اولاد نه لري پلار نه لري نیکه نه لري یستفتونک طلب د حکم به وکړي صحابه ستا څخه د کلاله په اړه باندې قلت ورته وایه الله یفتیکم الله به حکم بیان کړي و تاسو ته فل کلاله په حق کې د کلاله حکم به الله تاسو ته وشي هغه حکم څنګه دی حکم داسې دی ان په شرط دی امرؤن کچیر یو سړی وو څنګه وو هلک وفات شو ليس شنو له دلر ولد اولاد نو نه ناري نه اولاد نه شجن اولاد اوله دلر اخت خور و فلها پس دي خور لره نصف ما ترك نیم هغه مال دي چې د پرېشي او هو دا غرور يري سوها میراث وړاله سي د خور سخه ته چیرې داسو بالعكس بالعكس سمانا خور و پاتسه و یه ورور ای پاتو نو بیا دا ورور دا جه خور سخم میراس را لسی البته خور پاته وو ورور پات سوی وو نیم مال خور ځنی وړلای سي او که خور پات سوی وو د خور اولاد نه وو نه نارینه نه ښځینه دا ورور ټوله میراث ځنی وړي او دا ورور چې د یری سو میراث وړلای سي ها د دې خور څخه الم یکن کچیر نه وو له ها دې خور لره ولد اولاد نه وو فان کان تا کچیر وې دا دوی خونې اسنتین کوي وې فلهما پس دې دواړو لره الثلثان دوی درې می دې مما د هغه مال څخه ترک چې پرې شې دې دا مړي یو سړی مړ شو نو دوی خوندې پاتې شوې یا درې پاتې شوې یا بالا تر دوو درې څلور پنځه شپږ نو بیا څونه اندازه حق دی وړي دوی درې می مال په ټوله درې حصې کې دوی حصې به دې ته ورکړي و ان کانو کچیر و دغه وارثان د دې مړي قریبان اخوه رجالا و نساء ورنا او خوندې نارینه او ښځینه و رجالا نارینه و نساء ښځینه ورنا او خوندې دواړه پاته وي د دې مړي نو فلز ذکر فس نارینه لره مثل حظ الانثيين په مثال د برخي د حصې د دوو ښځو دی نو بیا به و هر نارینه ته د دوو ښځو حق ورکی هر ښځې ته به د نارینه نیمه حق ورکی یبین الله بیانوی الله جل جلاله لکم ساس لپاره احکام الله د سبایانی اند دې لپاره لا تضلوا چې تاسو گمراه نسی الا دې مقدر پروتی والله الله جل جلاله چې دې به کل شی پر هر شی باندې عالم ذات عالم دی زیات خبردار دی صدق الله العظیم.